السلام. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. لومړی خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی. له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوې دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغیز ولري. له بلې غاړې بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلي لپاره هوایي ډز او بې نظمۍ په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بې نظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیرکارونکو دا کار غندلی او خپل سریې بللی. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبینی په کوم تور بندي کړی و او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پرې هېڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤټ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند د محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي. خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستی چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی ورنځون اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نویو سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوځ پرون ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتیری ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساعتونو کې روسي ځواکونو لږ تر لږه شپته حمله کړي چې بیارته شاته تمبول شوي دي. روسي په وروستیو ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حملې زیاتې کړي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړه شوه او له تیر وو میاشتو راهیسې زوی پاچا ده. ټاکل شوی ده چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسټر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلپ جورج سلور او یا کلن ده او د ویلیام او هاري په نوم دوه زامن لري. سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوې څېړونکې ډلې له خپلو ارزونو وروسته ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت د خورا اندېښنې وړ دی او لنجون او خود سره تبعیض کیږي. خو طالبانو په کور دننه او له نړیوالو فشارونو سره سره ولې د بشري حقونو لقص لاس نه دی اخیستی؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوس پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه په هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې ښه باندې دی دا یو ډول سنجول شوې مسله ده.
نن په پاکستان کې د چین، پاکستان او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه کیږي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته را رسیدلی دي.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو یو شکایت مو هم راپور کړی. د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو به هم خبر کړم. ملتیا مې وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ستړي مشي او هیله لرم چې خسار موبایل کړی وي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو یوې ډلې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته ژور اندېښنه ښودلې. دې څېړونکو په افغانستان کې له خلکو او طالبانو سره کتلي او خپل ارزونه یې چمتو کړې ده. جزئیات یې څه دي په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر څېړونکو د افغانستان د اته ورځني سفر په پای کې د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړ. دوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته خورا اندېښنې وړ دی او له نجونو او ښځو سره تبعیض کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اعلامیه کې چې پرون په جنوا کې خپره شوه د اپریل له 28مې د مې تر 9مې نیټې د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې ته پکې اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو د څېړونکو په وینا د جمهوري نظام لړنګېدو وروسته د طالبانو چارواکو قانوني چوکاټونه مات کړي دي او د تیرو دوه لسیزو هغه لاسته راوړنې له منځه تللې دي چې پکې د نارینه او ښځینه او ترمنځ د مساوات غوښتنه کېده. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې راغلي دي چې طالبان له دین څخه خپل ځانګړی تفسیر لري چې د اکثر افغانانو لپاره د منلو نه دی. د ملګرو ملتونو د څېړونکو په راپور کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د سترو ننګونو سربیره یو شمېر مؤسسې خپلو حیاتي بشري مرستو ته ادامه ورکوي. د ملګرو ملتونو د څېړونکو په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښځې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کولی شي او ټینګار یې کړی دی چې د شریعت په چوکاټ کې له نارینه و بیل هم د کار اجازه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دې ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي وو چې د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده او نړیوال باید په دې برخه کې مداخله ونه کړي. د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې د طالبانو په وینا ویل شوی دي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره هڅې کوي، خو په دې اړه یې دقیق تاریخ نه دی په ډاګه کړی. په تیرو څه باندې شلو میاشتو کې طالبانو تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه بند کړي دي او د پروسه شکال له ډسمبر را په دې خوا یې پوهنتون ته هم د ښځو او نجونو پر تګ تر ثانی امر پورې بندیز ولګاوه. له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې یې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او تیره میاشت یې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کاره منع کړې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي دي چې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره سم باید ښځې او نجونې کار او زده کړو ته پرېږدي او خپلې ژمنې عملي کړي.
اوریدل مو چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې له نجونو او ښځو سره د هغوی حقونه نقص کیږي او تبعیضي چلند وسده کیږي، خو په دې راپور کې دا هم لیکل شوی دی چې طالبان ویلي دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې کوي خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان دننه او بهر د دومره فشارونو سربیره ولې طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي؟ احمد چیبر په دې اړه په مرکه کې د سیاسي چارو د کتونکي نجیب آزاد نظر اخیستی دی.
طالبانو تر اوسه هم دا مسله د سمه درت کړی چې موږ انجینر ته د زده کړې اجازه نه ورکو. همدا وایي چې تر امن ثانی یو په دې باندې کار روان دی، په دې باندې کار روان دی. زه په دې باور یم تر څو فشارونه وارد شي چې د طالبانو سره د افغانستان په مسله کې غربي هیوادونه شکیل شي او غربي هیوادونه شکیلې دا په دې معنی چې یو ادرس شکیل شي او هغه ادرس باندې خورا ډېر خاص شوی دی. هغه تل د افغانستان د پاره ځان یو دروازه کړی له پاکستان دی. تر کومه بریده پورې چې طالبانو خپلو د ځینو مشرانو خبرې واوري، حتی د دې د وایز د بیلا مجاهد څو میاشتې وړاندې دوی بشوانې ستاسو پر رسنۍ کې ازادۍ کې زما سره میلمه ودول چې زما په صلاحیت کې وای همدانه ټول انجینې مکتب ته تللی. همدارنګه سراج الدین حقانی او مثلا عباس ثانگزی ځینې نورو هم د دې دا وینا په ډاګه کړل چې موږ غواړو چې انجینې مکتب.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ځینې مشران له دې سره مخالف دي؟
زه په دې باور یم چې د پاکستان نفوذ پر ځینو اشخاصو یا په ځینو مشرانو په ځانګړې توګه هغه چا چې امیر المؤمنین دی ورته وایي پرې ښه باندې دی او دا 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 یو ډول سنجول سوی مسله ده. پاکستان په دې مسله کې خورا ډېر رول لوبولی دی تر څو د وکولای شي چې غربي هیوادونه بیرته د افغانستان په قضیه کې ښکیل شي او د پاکستان د دریچې ښکیل شي. د پاکستان د دریچې څخه ښکیلېدل په دې معنی چې پاکستان ته بیا هماغه سیاسی او اقتصادي امتیازاتو بحث دی. کنه زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دنه لسی ځینی مشرانو یې د دې کار مخالفت هم کړی دی، او بیا د هیبت الله دومره واکمن وای چې مثلا سراج الدین حقانی یا د نورو مشرانو په وړاندې د خپل پر خپل دلیل درېدلی وای.
آزاد صاحب فکر نه کوي چې پاکستان په خپله له یو ډېر بد حالت سره مخامخ دی؟ د پاکستان په تاریخ کې دومره اقتصادي وضعیت خراب نه و، او که چېرته راپورونو ته وګورو سیاسي ثبات هم په پاکستان کې ټکنۍ ښکاري. یو تازه راپور د جرمني اژانس ورکړی دی چې وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي چې پخوا به یې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې عملیات کول، اوس د پنجاب په څنډو کې هم عملیات کوي، او د سند خواته هم عملیات تمدید شوي دي. نو په داسې یو حالت کې فکر بیا هم کوي چې پاکستان په دې مسله کې لاس لري؟
پاکستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، لیکن د پاکستان ولس او ملکی حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. د پاکستان جنرالان نن هم په دننه په پاکستان کې په غرب کې میلیونونه ډالر چښتنان دي، او بیا پاکستان له دې پرته بل څه لري نه. په تیرو اویاو کلونو کې د دې هغه توجید همدغه د افغانستان مسله وه. د دې د اقتصادي بحران څخه د وتو یوازنۍ لار چې دی ورته ګوري د پاکستان استبلیشمنت وګوري، هغه بیرته همدغه مسله ده. د افغانستان مسله ده. د دې د نړۍ څخه همیشه په بل هیڅ تولید باندې د پیسې نه دي اخیستي، بل هیڅ ډول بشري قوه نړۍ ته نه ده تولید کړې، اما د نیابتي جګړو له لارې د خورا ډېرې پیسې ترلاسه کړي دي.
د چارو شنونکي نجیب آزاد چې د طالبانو له خوا د بشري حقوقو د نقض د دلایلو په اړه پوښتنه ځواب ولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان، چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې غونډه لري. د دې درې اړخیزې غونډې په درشل کې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په کابل کې د هم شموله حکومت پر جوړېدو هم ټینګار کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری، د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې په هند کې د شانګهای د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخیسته، پرون له هند د پاکستان په لور د سفر پر مهال په الوتکه کې وویل.
د چین د بهرنیو چارو وزیر او همدارس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته رسیدلی دي. له دوی سره به سبا په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه واخلم.
د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده، او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ د دې غونډې په درشل کې په پکن کې خبري غونډې ته وویل چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماو نینګ زیاته کړه چې طالبان ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوره کړي، او له ګاونډیو سره دي دوستانه ګاونډیتوب وساتي، همداراز دي له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دي ورسره وکړي. له امیر خان متقی سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی، همداراز د بهرنیو چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقی به څلور ورځې په پاکستان کې وي، او د چین د بهرنیو چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پکینګ ته ستنی شي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 50 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړې شي. وروستۍ ورته درې اړخیزې غونډه څو اونۍ مخته تر دې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې کابل ونیو. په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د لسګونو کسانو د اعدام، سنګسار او د سزا او د نورو بیلګو د پریکړې په اړه د طالبانو حکومت د سترې محکمې د یو لړ پوړي چارواکو څرګندونو اندېښنې راپارولې دي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شاوخوا 1515 کسانو د اعدام د حکم اعلان او په کسانو د نورو مجازاتو د پریکړې تطبیق اندېښنې راپارولې دي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د بنسټ مشر او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چې د طالبانو لخوا منحل شوی او اوس له بهر فعالیت کوي پخوانی رئیس شهرزاد اکبر د طالبانو حکومت د نوې اعلامیې موخه چې د مول سنگسر او نور پکې شامل دي د ویر خپرول د افغانستان د بشري حقوقو له ژمنو سرغړونه او د دې کسانو د بشري حقوقو نقص بولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
یم نشان میته اولویت های طالبان که
دا د طالبانو لومړیتوبونه ښایي چې یوازې د ویرې رامنځته کول دي او بل هیڅ هم نه. دا په افغانستان کې د دې خلکو د بشري حقونو سرغړونه ده. زه ډېره اندېښمنه یم چې تاوتریخوالی تر دې حده نورمالیږي. دا یوازې د تاوتریخوالو لړۍ په افغانستان کې اوږدوي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې یوه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې د ده په خبره د شرعي قوانینو له مخې د اعدام، سنګسر او نورو مجازاتو پلي کولو ته ژمن دی. د طالبانو د سترې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی د پنجشنبې په ورځ د دوی د حکومت د سترې محکمې په ټویټر پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې 115 تنه د اعدام، 10 تنه د سنګسر، 4 تنه د دیوال لاندې کولو او یو شمېر نور په درو د وهلو په سزا محکوم شوي دي. د عبدالملک حقانی په وینا ځینې مجازات پلي شوي او ځینې نور یې پلي کېدو ته چمتو دي.
محاکم په ټول هیواد کې تقریبا 115 فیصدې د قصاص او 90 فیصدې د دیت سره 10 نفرو باندې د سنګسار او پر څلورو نفرو باندې چې هغه بدکاران وو تر دیوال لاندې کول
د طالبانو د محکمې د غلوړ پوری چارواکي ویلي چې محکمې تر اوسه په 103 کسانو باندې د شرعي حدودو د پلي کولو حکم صادر کړی او 1522 نورو ته تعزیري مجازات په پام کې نیول شوي. خو په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي پرته له دې چې تورن کس مدافع وکیل ولري او د جزایي اجراتو ترتیب په پام کې ونیول شي د دا ډول احکامو پلی کېدل به د عدالت د قرباني کېدو او په ټولنه کې د تاوتریخوالي او غچ لامل شي.
این نوع مجازات در واقع قربانی اصلی
د ډول مجازات او قربانی په حقیقت کې عدالت دی، ځکه چې د مجازات او د پلي کولو لومړی مهم ټکی د عدالت پلي کول او په ورته وخت کې د مجرم او د ټولنې اصلاح ده. خو په دې ډول مجازاتو کې نه مجرم اصلاح کیږي، نه ټولنه او نه هم عدالت ترلاسه کیږي.
نه اصلاح مجرم به دست میآیه، نه اصلاح جامعه.
د طالبانو حکومت د خپلو کړنو په دفاع کې تل ویلي چې دوی شرعي قوانین پلي کوي. و میاشتې وړاندې د طالبانو شیر ملا هبت الله خونزاده د طالبانو له یو شمیر قاضیانو سره په یو لیدنه کې په تورنو کسانو د شرعي حدودو او قصاص حکم د پلي کولو امر وکړ، چې تر دې حکم وروسته د تیر کال په لیندې میاشت کې په فراه ولایت کې یو تن په مازر کې اعدام شو او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په سلګونو نارینه او ښځې په مازر کې په دورو ووهل شوې. د طالبانو لخوا په مازر کې د دې مجازاتو پلي کول په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي وو او زیات شمیر هیوادونه او د ملګرو ملتونو سازمان دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د انساني کرامت خلاف عمل بللی او د سمدستي بندېدو غوښتنه یې کړې وه. وروسته له هغه په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د ښکاره مجازاتو لکه اعدام او سنګسار رسمي خبر نه و خپور شوی. طالبانو د 1996 څخه تر 2001 کال پورې په خپلې لومړي ځل واکمنۍ کې ډېر سخت قوانین نکالني اعدامونه، د بدن غړو پرې کول، په دورو وهل او د مخ تورول یې په عملي توګه سرته رسول، چې هغه مهال یې هم سخت نړیوال غبرګونونه راپارولي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ځنیو نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي. لنډیسي اورو.
د امریکا د سولې انسټیټیوټ په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له لوري جوړې شوې غونډې ته په اشاره لیکلي چې دا کانفرنس سره لدی چې د طالبانو په وړاندې د یووالي شودنه کوي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو په وړاندې د فشار راوړلو حربې محدود دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ لیکلي په افغانستان کې وضعیت دومره خراب دی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دوحه کې د طالبانو د استازي له ګډون پرته ځانګړی کانفرنس جوړ کړ څو د افغانستان پر نړیوالې انزوا پکې خبرې وکړي. سره له دې چې دغه کانفرنس ملموسه پایله نه لرله او ورڅخه څرګنده شو چې نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوړلو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ ده، خو دا یې وښوده چې نړیوال په دې هم نظر دي چې باید له افغانانو سره مرسته وشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمشي په کوربتوب د دوه غونډې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې. دا غونډې د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب په قطر کې د درویش هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړې شوې. طالبانو د دې غونډو پر مهال وویل دوی ته د ګډون بلنه نه ورکول د افغانستان مسأله نور هم پیچلی کوي. تروت اوټ خبرونې بیا د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغې خبرې ته پام اړولې چې د افغانستان بشري وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران بللی دی. د خبرونې لیکنې سره سم انټونیو ګوترش په دوه کې وویل چې افغانستان له ستر بشري بحران سره مخامخ دی او له نړیوالو غواړي چې دا هیواد هیر نه کړي. د دیموکراسي ناو په نوم خبرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبان د ښځو د حقونو ځپلو ته دوام ورکوي، ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري بحران په وړاندې خبرداري ورکوي. لدې لیکنې سره یو ځای د افغان ښځو چې په چادریو کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار ولاړې دي تصویر خپور شوی او د یو شمېر ښځو د ژوند ترخې او سختې شېبې بیان کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې اوسیدونکو شکایت کوي چې سړکونه خراب او کنډاو کپر دي.
د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند پښګر درې اوسیدونکو وایي سړکونه له پخوا کنډو کپر او خراب وو، خو وروسته بارانونو او سیلابونو په بشپړ ډول لکار بستلی دي.
زه شمس الرحمن د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې د نامکا کلی اوسیدونکی یم. موسمي بارانونو سره سړک ډیر خراب شوی دی، مکمل دیوالونه هم نړېدلي دي، تګ راتګ بیخي نه کیږي. کومګدار موټر هم چیزی نو هغه هم ډیر په زور باندې خیږي.
زه فضل حق احمدی د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د پښګر درې نامکا کلی اوسیدونکی یم. سړک زموږ ډیر خراب دی، دغه بارانونه او دغه سیلابونه وتلي دي. د پښګر درې او سړک ډیر خراب کړی دی. دوه درې میاشتو کې دوه درې سلور موټر چپه شوي دي، مرګ ژوبله تلفات لرو، زنانه او ماشومان او بستګ راتک ډیر زموږ مشکل دی.
د همدې سیمې اوسیدونکی نصیر الله جلال راته وویل نورګرام ولسوالۍ نه وګدي دری لري چې ګن سرکونه خلکو په خپل مټو او د ملي پیوستون په همکاري جوړ کړي چې هغه هم په غیر معیاري ډول وستل شوی او د لګ باران سره ویجاړیږي.
سړکونه چې ټوله خامدي خو شوراګانو په محلي سیستم سره جوړ کړی دي، اکثر ملي پیوستون برنامه للارې دا سړکونه وال شوی دي، خو ټوله غیر مسلکی شکل باندې دا سړکونه جوړ شوی دي. موسمي بارانونو د ورختونو دا سړکونه نور هم ویجاړ کړی دي. نو دا په یو میاشت کې چې دوه پیښې شوی دي، یو چې د کولتن کې موټر چپه شو، شپږ کسب کې شهیدان شو او اته کسان پکې زخمیانو. د پښاګر کې موټر چپه شوی دی، د کې هم یو کس شهید ده او نه لس کسان چې دي زخمیان دي.
په وینا چې په تیر حکومت کې هم د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي ستونزې حکومتي مسؤلینو او د مرستندوی ادارو مشرانو سره شریکی کړي او له بدلون وروسته هم خپل هڅو ته دوام ورکړي، خو کومه مثبته پایله نه لري. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولس او حکومت د سرکونو د نشټوالي او خرابوالي په وجه یو ډول ستونزې ګالي او هڅې پیل کړي چې د ګډ ستونزې ته د حل لارې پیدا کړي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
د نورستان غریزه منطقه د پرې کې سرکونه ډېر خراب دي او تنگ هم دي، نو معمولی غفلت هم خدای مکړه د خلکو ژوند اخلي. میاش کې دوه درې داسې پیښوي چې په کې سونو ته او د موټروانانو ته وغیرہ ته مالی او جانی تلفات اوري.
د ځای ولسونو په وینا چې ولایت له طبیعي ښکلاو او زیر موډک دی، خو تل ورسره توپیریس چلن کیږي. په تیرو حکومتونو کې هم له پامه غورځول شوی او په اوسنی کې هم د ستونزو هواری ته چندانې توجه نه کیږي.
وړاندې له دې چې ستاسو پیغامونه خپاره کړم، د کندهار د سوداګرۍ خونه وایي تیر کال کې له دې ولایت 310 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات شوي، خو سوداګر وایي بانکي محدودیتونه او یو شمېر نورې ستونزې شته چې د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي په تیر کال کې له دغه ولایت څخه د 310 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي. د دغه خونی مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیر 401 کال کې د وچکالۍ او نورو ستونزو سره سره له کندهار څخه 325,000 ټنه تازه وچه میوه، معدنیات، طبیعي بوټي او نور بیلابیل توکي صادر شوي چې د وړم کال په پرتله زیات دي. شاغلی بنا وایي دغه صادرات تر ټولو ډیر پاکستان او بیا هند، عربي متحده اماراتو او ځینې اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي.
په مجموع کې زموږ د 401 کال د 12 میاشتو صادرات 3,500 ټنه ته رسیږي، چې په هغه کې تازه میوه چې ده 1,390,000 ټنه ده، او وچه میوه 55,150 ټنه ده، معدنیات چې دي 10,540 ټنه کېږي، نور نو حبوبات دي او دا طبي بوټي دي، طبیعي بوټي دي، دا ټول دي په مجموع کې 3,500 ټنه کېږي. ارزښت یې تقریبا 310 میلیونه ډالر کېږي.
وچکالی، د تازه میوې پر وخت د پاکستان لخوا د دروازې تړل کېدل، بانکي محدودیتونه، د ویزو نه ورکړه او نور ستونزې د تیر کال د صادرات په وړاندې خنډونه بولي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقي بنا زیاتوي چې لا هم بانکي محدودیتونه او د هوایي دهلیز نشتون د سوداګرۍ په وړاندې ستر خنډونه دي.
په صادرات کې زموږ د بانکي سیستم لا په هغه رقم چې باید جوړ یې تر اوسه نه دی جوړ، او باید هغه بانکي سیستم آماده شي تر څو زموږ کوم وخت چې صادرات کوو پیسې مو په ډېر اسانه ډول بیرته تر خپل ادرس پورې راورسیږي، او د واردات لپاره هم تر اوسه پورې لا یو مشکل شته چې کومې کمپنیانې چې زموږ ته اومه مواد د زموږ د صنعتکارانو لپاره راکړي یا زموږ واردات کړي، هغه غواړي چې د دوی په حساب کې ډالر تحویل کړو. وایي متاسفانه اوس په بانک کې موږ دا مشکل سره مخامخ یو، چې پاکستان هم اوس ټیټیانې بندې کړي دي د دوی د اقتصادي مشکل په خاطر باندې.
تیر کال پاکستان د کندهار د تازه میوې د فصل پر مهال د نورو کلونو په څیر دروازه وتړل او هم یې ټیکس څو برابره لوړ کړ. په کندهار کې د تازه میوې د اتحادیې مسؤل جنانیاغه د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ځل د تازه میوې له فصل وړاندې د پاکستان هیواد سره په دې اړه خبرې وکړي.
اول باید پاکستان د کنسولګری او د مشرانو سره د افغانستان اسلامي امارت مشران کښېني مجلس وکړي او آینده د عقلانو وسنجي. دوهم دا چې د پخپله په داخلي کې دا د ترانسپورت مشکلات شته، هغه راحل فصل کې موږ به خپل اداري مشکلات په خپله حلو.
افغان سوداګر تلی دا کوي چې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ په برخه کې د تړونونو عملي کولو ته ژمن نه دی، او د صادراتو او وارداتو پر مهال دوی ته بیلابیل ستونزې پیښوي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو. سلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
السلام علیکم، سهل ښه په خیر د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال چیرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ، دا د زمینداور سیمې ته ټوله د اوبه ترتیب یې ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رسېږي او نه اوبه ورکوي، او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګر سره د وړم کال څخه نهري چې راوړو یې راوړو در اوسه پورې هیڅ درک نشته. هغه هیڅ رای نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله ورزو دا دی باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلامونه او نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روزانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې بیا چې د نړۍ سره تعامل وکړي او که مرستې چې دغه باید ترلاسه کړي. دا بدلونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلک سره ډوډۍ وسې کړي، نور هم بندیز کړي، بندیز دی، بندیز دی. خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوانه شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
مننه چې ازادي راډیو اوري ساسي پیغامونه چې کله موږ ته رسیږي خبروي. اوس هم په کابل کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. امریکہ متحدہ ایالاتو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوتریش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی. د افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینه وو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. لبل غالي ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کړي دي. ملګرو ملتونو پرون یو بیان کې د طالبانو لخوا هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې خزیل کار کولو منع کړي بیا غندلې ده، خو زیاته کړې ده. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعات هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلي لپاره هوایي ډزو بې نظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و، د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان دغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غرځېدلې لار بې نظمۍ جوړوي. ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو دا کار غندلی او خپل سری یې بللی. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې ملا حقبین یې په کوم تور بندې کړی او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د بالرانو دوم لړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایز لوبډلې درې وکټې واخیستې. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبډلې ته په نهو وکټو ماتې ورکړه. د ګجرات لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم دوه وکټې واخیستې. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي او سختو بریدونو خبر ورکړی. د اوکراین پوسټ پرون ویل چې روسي د دې خار تر شاوخوا نوي تازه دمي سرتیري هم ځای په ځای کړي دي. د اوکراین پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړي دي. او ټاکل شوی ده چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړه شوه او له تیرو اوو میاشتو راهیسې زوی پاچا دی. ټاکل شوی ده چې د خول یعنې تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منسترز ماڼۍ کې وشي. او د ازادي راډیو د خبرونو په دوام ستاندې څنګه خبرونه واوري.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږی کو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدې شي.
د کتابونو مې واخیستل اصلي له دې تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک به تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې البته دی وګړو تجمع ډیر وي
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نشي چې د دوه ورځې کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. په افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسؤلان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله یې د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅېږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینهوالو ته ورکړي. څمو د مخ کې زینو کتاب لورنځي او د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت د خپل کتابونو بې لدیر سلنې تر 50 سلنې ټټې کړي وي. سمي ولا سیال چې له همدې فرصت استفاده کړي وای په کومه بې ډیر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب لورنځي ته 2000 ورغنم او 2000 ډیر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم د تخفیف او مال راځه لیټریونیو کال رئیس دی نو کتابونه مې دی اخیستي او مطالعه دم نه دا کړې نو نو کتابونه مې واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بهتره ژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې مو اوس هم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکۍ ده حیا ګله نومېږي نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پاڼې اړوي تر څو چې زه مطالعه کوم ادم کتاب هغه کوي پاڼې اړوي. نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي. دغسې تخفیفونه چې اعلانېږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي نوغه به تر سره پیوړی کیږي.
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي.
د کتاب لرونځي او کتاب فرعون کله لوري دغه سګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه ننداره ته ایښودل کیږي او خلک راوبلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت بځای ضایع نه کړي. که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي. د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي. زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او خپل وخت ښه تېروي. اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي.
په ننګرهار کې د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي.
کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایه ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو پټپ ولاړ دی که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو او اوس دا کال شو د کال کې موږ ټول درې څلور کتاب چاپ کړي بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبر وکړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي.
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله زیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ تر خلکو رسول هم مهم دي. هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولای شي هېر شوي کتابونه بیرته خلقو ته وریاد کړی.
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پوري چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کېږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې شي وي جشنونه شي وي په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل شي او خلک یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعه په دغه کې ډېر رول لري ځکه خلک به ورسره اشنا کیږي خلک ته به دا معلومي کتاب په ارزښت لري بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډېر کار وسي.
د نور کتاب لورنځیو ترڅنګ دانش خبرندوی ټولنې هم د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50% تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو. دا چې دانش خبرندوی ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل، د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو؟ په همدې اړه مو د دانش خبرندوی ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي.
دانش خپرندوی ټولنه خو هر کال د مورنیو ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50% تخفیف ورکوي، او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی و، پوره یوه هفته مو اعلان کړی و، او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه، موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو، هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې، چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوې وه په دې برخه کې هغه څومره ټکنۍ شوی و چې هغه بیرته را ښه کړو. نسبتا ښه لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډېری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل، او د کتاب لوستلو دود په بیرته عامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې، او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله، او بیرته د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه پانیسي.
تاسو ول چې د تیرو کلونو په تیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلی وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم و چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیر یا وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته، هغه خلک چې پخوا نه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده، او هغه هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه به پروګرامه کړي ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولي، او هغه هم ډیری به پروګرامه شوي دي اوس کتابونو لوستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. دغه وجه هم وه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل، البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم را ته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یا خستل د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیر زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او بیل دین چې مګ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتی په ویاړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتی لپاره هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو، او تخفیف هم اعلان کوو، بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کړو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولي، او دا کتاب چې تا لوستلی یا کتاب نه څه زده کړي هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي، یا مثلا که ته کتاب کور ته یوسې هلته د کورنۍ غړو باندې ولولي، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړي دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړي. دا له نورو کلیوالو خپلو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغوی سره شریکان دي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړي دي، نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لسو ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، هلته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو، البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلې دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دې شي د غوروانو حالاتو، یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دې د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسې څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه هر څه یې پرېښي؟
انگیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوند بڼه یې ور بدله کړي نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي دی نو هرومرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم دا د انگیزې خبره سمه ده چې انگیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بی پروګرامه شوی دی. اصلا په خپله د بیکاری کې سړی ډیر زیات وخت هم لري خو بیا هم بی پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډیر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاری انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاری داسې کړي دي او کېدای شي یو څه د اوسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډیر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان د ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډیر ول پکې، ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي او هم له کتابخانو سره بلد کاندي. میرمنې ډیرې زیاتې کمې راغلي وې، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي، او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب، دغه سي پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجټکا ورکړي چې بیرته کتاب ته را پام کړي؟
فکر کوم تر ټولو ښه لاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سي پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولی شي، یو ښه انګیزه ورکولی شي. نو دا پروګرامونه حتماً ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنې د فرهنګ په عمولو کې. دا څومره څه ټکنۍ شوی دی بیرته عمولو کې دا غټ رول لرلی شي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پاتې شوی، د کتابونو تر څنګ د ژوند کړی، ځوانانو ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول یوه دوستي او یوه انډیوالي وپالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشهوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغسې مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. په کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کیدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په له کومو ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره یې همدا ده چې کتابونه ولولي، او په کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم ترې زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
ځوانان چاید لري کې دی شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وای د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داس هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده، وظیفه می و، خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیړتیا و دومره سپما و نه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړسوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو لغوی مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وو. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې یې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پس انداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي، یعنی دا مسله د پس انداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف پر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندۍ کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حس کی، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه یې دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حلول سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی
داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته؟ دوی باید سپما ورته وکړي.
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دې، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي، څه ډول کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بېلابېلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره هم دا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
ګلون اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
څومره بې مینې، څومره ګرانه زندګي تیروو، ستانا بغیر خوګه جانانا زندگی تیرو. سمرا پی ملی، سمرا گرانا زندگی تیرو. تانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیروں